شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. په دې خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زادران مخته وړي. شی چاري د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې چارواکي د لسګونو بهرنیو وسلوالو د وژلو خبر ورکوي او وایي چې د امریکایي ځواکونو د درانه بم تلفات نور هم شایع زیات وي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل انتخاور.
د ننګرهار د والی ویاند وایي د امریکایي ځواکونو لخوا د چین په ولسوالۍ کې درون بم د داعش د وسلوالې ډلې پر درې سمڅو غورځول شوی دی چې د پوینا د سلو په شاوخوا کې وسلوال پکې وژل شوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ننګرهار کې د داعش پر سمڅو د تر ټولو لوی غیر اتومي بم غورځول د امریکا د پوځ یو بریالی ماموریت بللی. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د روسیې، سوریې او ایران ترمنځ به په جګړه ځپلې سوریه کې همکاري دوام وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه د ننګرهار د والی بیان د تاوله خو ګڼه وایي د امریکایي ځواکونو لخوا د اچین په ولسوالۍ کې درون بم د داعش د وسلوالې ډلې پر درې سمڅو غورځول شوی چې د په وینا د سلو په شاوخوا کې د داعش وسلوال پکې وژل شوي دي. د تلفاتو دا شمېر تر اوسه پورې خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. اتاوله خو ګڼې په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل چې دا بم غورځول له افغان امنیتي ځواکونو سره په تفاهم شوي او دا سمڅې د داعش د وسلوالې ډلې پاخه سنګرونه و چې د دوی د پرله پسې عملیاتو پرې نتیجه نه و ورکړي. بلخوا په افغانستان کې امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن په ننګرهار کې د داعش پر سمڅو وروستی برید په روان کال کې د دې ډلې د له منځه وړلو لپاره د عملیاتو یوه برخه بللې. نوموړي وویل دا پرېکړه چې پر داعش تر ټولو درون بم وغورځول شي له واشنګټن سره په تفاهم شوي او د ده په وینا دا د سم هدف لپاره مناسبه وسله ده. جنرال نیکلسن کابل کې خبریالانو ته وویل دوی پرون شپه امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د خراسان پر څنګه د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې برید وکړ. دا برید په 2018 میلادي کال کې د دې ډلې د له منځه وړلو لپاره زموږ د کمپاین یوه برخه ده. د ننګرهار چارواکي وایي چې په دې برید کې ولسي خلکو ته زیان نه دی رسیدلی. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ننګرهار کې د داعش پر سمڅو د تر ټولو لوی غیر اتومي بم غورځول د امریکا د پوځ یو بریالی ماموریت بللی. ډونالډ ټرمپ پرون په واشنګټن کې په یوه لیدنه کې په دې اړه خبریال نو ته ویل دوی په دې ډیر زیات ویاړ کوم. په واقعیت کې دا یو بل بریالی ماموریت و. موږ پر خپل پوز ډیر ویاړو. هماسې چې په دې خونه کې پر موجودو کسانو ویاړو پر خپل پوز هم افتخار کوو او دا یو بل بریالی پیښه وه. د ټرمپ تر دې څرګندونو مخکې امریکایي دفاعي چارواکو ویلي وو د ننګرهار پاچین کې د داعش پر سمڅو تر ټولو لوی غیر اتومي بم غورځولی. د امریکا پوځ په یوې خبر پاڼه کې ویلي وو چې د 9900 کیلوګرامه وزن لرونکی بم یې پاچین کې د داعش پر هغه سمڅو غورځولی چې د پاکستان پولې ته نږدې پرتی دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري رسنیو ته ویلي دي چې دا تقریبا 40 متره ژورې کیندل شوې سمڅې وي او د دوی څو پرله پسې عملیاتو پرې نتیجه نه وه ورکړې. دا پونتون هغه محصل چې پرون په مردان کې د کفر ویلو په تور پاریدلو محصلانو وواژه. پلاری وایي زوی یې اسلام او مقدساتو ته بشپړ درناوی درلود، یو مسلمان او یوازې د پاکستان پر دولتي سیستم انتقاد کوو. دا وژل شوی دی محصل مړی نن ښخ شو. په مردان کې د عبدالولي خان په پانتون کې د محصلونو یوې ډلې د مشال خان په نوم دا محصل په ټولنیزو رسنیو کې د کفري موادو د خپرولو په تور د پانتون په انګړ کې په وهلو ډبولو وواژه. په خپرو شوو ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې 23 کلن مشال خان پر مځکه پروت دی وډه لکسان پرې د لرګي او ماتو ګړو گزارونه کوي. دا مشال خان مړې نن په ثوابي کې چې پلرنې سیمه ده خښ شو. د وشل شوی حالک پلار محمد اقبال ازادي رادیو ته وویل د خلکو قانون په خپل لاس کې اخیستې او زما زوی وشلې. نو موري ویلي حکومت ته باید په اړه څېړنې وکړي او دا معلومه کړي چې د زوی ولې د خلکو لخوا وشل شو. د مشال خان پلار وایي زوی اسلام او مقدساتو ته درناوی درلود او دا چې د ژورنالیزم زده کوونکی وو نو یوازې د پاکستان پر دولتي سیستم یې انتقاد کاوه او یو عادل نه ټولنه یو وخته. پاکستانی پولیس وایي د دې برید په تړاو لږ تر لږه 10 کسان نیولې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د روسیې، سوریه او ایران ترمنځ به په جګړه ځپلې سوریه کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې همکاري پیاوړې پاتې شي. دا خبره سرګی لاوروف په مسکو کې د درې وړو هیوادونو د لوړپوړو ډیپلوماټانو ترمنځ له درې اړخیزې غونډې مخکې کړې ده. د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه به د درې وړو متحدانو، سوریې، روسیې او ایران د بهرنیو چارو د وزیرانو درې اړخیزه غونډه نن وروسته پیل شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سوریې د ولسمشر بشر الاسد هغه ادعا رد کړې چې د ده پر ځواکونو د تیرې اونۍ د کیمیاوي وسلې د کارولو تورونه یې سل په سلو کې له ځانه جوړ شوي بللي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې په ځواب کې پر دمشق او متحدې مسکو دواړو د حقیقت د پټولو له کبله انتقاد کړی. د سوریې ولسمشر بشر الاسد د فرانسې خبري اژانس سره په یوه مرکه کې چې پرون خپره شو ویلي وو چې د ده حکومت د خپلو ټولو کیمیاوي وسلو زیرمې سپارلې دي. بلخوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ایرو همدارنګه ویلي د اسد څرګندونې سل په سلو کې درواخ دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ویلي د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د شمالي کوریا د اټومي پروګرام پر سر وسلواله شخړه به هیڅ ګټون کې ونه لري. د چین د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ زیاته کړې چې چین د دواړو لورو ترمنځ خبرو اترو ملاتړ کوي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي و چې د شمالي کوریا ستونزې ته به رسیدګي وشي. دا په داسې حال کې ده چې د شمالي کوریا لخوا د یوې بلې اټومي یا راکټي ازموینې د ترسره کېدو په اړه اوازې په زیاتېدو دي. او ازبکستان وایي امنیتي ادارو یې د رحمت اکلیف په اړه چې په استاکولم کې یې تېره اونۍ د خلکو پر ګڼه ګوڼه موټر وروست تر دې مخکې سویډني چارواکو ته خبر ورکړی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د تیر شپې د برید له تلفاتو خبره اوس مش خبريال سیمه ته ورغلی. د حمله د داش پر مرکز شوې د ولسمشر مرستیال بیان د وخان مینپال ازادي رډو ته وویل
د دوی د څوکو ادارې او د کومندې مرکز و همدلته د دوی مخابراتي سیستم و همدلته د دوی وسلتونه و د دوی مشرتابه ټول پر همدغه غذای باندې.
په اچین ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو له لوري د ستر بم د استعمال هدف یوازې دای شو. د سیاسي چارو کتونکی نصر الله ستانکزی وایي
په سیاسي علومو کې ویل کېږي چې سیاست کې ډېرې خبرې نه کېږي بلکې پوهول کېږي.
کابل ته مو د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د سفر له هدف هم خبرو له ازادي راډیو سره اوسئ. ننګرهار ته ورځو. لاغه ځای د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواره په ټلیفون را سره دی. شینواره صاحب، تازه معلومات څه دي په دې حمله کې چې تیره شپه په اچین کې د داعش په مرکز شوې ده؟ څومره کسان وژل شوي دي؟
ډېر زیاته من ارقام چې ولایتي ادارې موږ سره شریک کړي دي. د ولایت دوان د معلوماتو پر بنسټ باندې دوه چې هغه په دوو سمڅو کې په ټوله کې درې سمڅې منډغه بم غورځول شوی دی چې درې واړه ویجاړ شوي دي. په یو سمڅه کې شپېته تنه او په بله کې دوه ویشت تنه هغه وروستي ارقام درې سره چې رسېدلي دا ارقام دي. او دې په خبره د دې چې د داعش وسلوالو د تلفاتو شمېر دې هم زیات شي.
بله، موږ داسې خبر هم درلود چې د ننګرهار چارواکو ویلي چې تقریبا سل کسان شایي په دې برید کې وژل شوي وي.
دوی د اټکل له مخې ویلي خو د دوه تیاتنو هغه وروستي رقم چې دوی رسنیو سره شریک کړي دي او نور په خبره چې امکان د دې شته دی چې په ځکه یو سمته لا اوس هم د هغوی د تلفاتو په اړه دوی ته معلومات نه دي رسېدلي، ځکه د کوم ځای کې چې بم غورځول شوی دی دې ته نږدې ساحو کې عملیات افغان امنیتي ځواکونه بهرني ځواکونه ټانګونه ورسېدلي لانه دي او هغه ساحو کې عملیات روان دي. هغه خام چې دوی د کشفي راپورونو په لمخې ترلاسه کړي دي د هغې په وینا باندې دوه تیاتنه وژل شوي دي چې په دې کې اکثر هغه مهم مشران چې د دوی د داعش ډلې دي ځینې دوی رهبري کول او بهرني وسوال دي دوی په خبره چې هغه پکې وژل شوي دي.
د دغو مشرانو چې دوی ادا کوي چې وژل شوي دي هویت څرګند شوی دی چې دوی د کومو هېوادو دي او نمونه یې افشا شوي دي؟
نه، نمونه نه ښکاره کړي، خو په وینا باندې بهرني وسوال هغه کسان چې هغه د داعش رهبري کی وو د یوش مرکسانو چې هغه د ولایتي شورا وکیل د ویلاز ماریا او وزنی ملکانو چې کله کانفرنس نن د جمیل مانزن روسته ورکړ دوی په وینا باندې په دغه مرکز کې اکثر هغه مشان چې هغه زیاتره د پاکستان په تړاو درلود د اوربي وو چې دوی د داعش د دلې د زینو دلګي او مشري کوله چې په دغه سمته کې بدوی وو او رهبری به کوله. مشخص نه دی ویل شوی چې کوم هیوادی ولې پټوله کې بهرني ادبیات شوی دي. خود دغه قومي مشان او دولتي شورا ځین وکیلانو په وینا باندې چې زیاته برخه پکې پاکستانی وسوالو.
د ملکی تلفاتو په برخه کې بیا هم کوم خبر نه دی خپور شوی چې ملکیانو ته خو زیان نه دی اوښته.
د ملکی تلفاتو په اړه موږ نه یوازې چې دولتي ادارې نظر واخلو، بلکې موږ نن عملا د چین ورسوالۍ ته لاړو او په سیمه کې د سیمې خلکو سره وغږېدلو. د سیمې خلک د دغه بمباری ورسته بمباریو نه بیا په تیره د تیر شوې بمباریو نه خوښ وو، او په وینا باندې افغان حکومت باید دغه اقدام باندې لاس پورې کړي ترڅو د داعش او سوال مکمل ځالې له منځه لاړ شي. که چېرې ستاسې تنه قومي مشرانو د سیمې خلکو هغه کسان چې هغه په چین ولسوالۍ کې عملا میشتي، لاندې د ولسوالۍ شاوخوا سیمو کې کورونه دي او شاوخوا درې څلور کیلومتره لرې دغه کومه کې چې بم غورځول شوی دی کورونه وو، موږ ورسره وغږېدلو. د دوی نظر نه به خپله ازادي راډیو لارې نه به ساتي واورئ. مهرباني. دا
ډېر زوره وو او ډېر هیبتناک
ځای دی. او دغه کورونه او دغه ځمکې ټولې ورسول فتغزای کی انده فتخیل وسیمه را فتغزای کی دو سم زیرا چې کومه در بم شاوزه نه وشو کنه دا بارز کی حکومت وغاته حکومت سره دې مرکزونه دي اخر مرکزونه دي او باندې ان دې بر وطن لرا ودی او کې دې مرکزونه دې وسیلې دې چې پکې دي او باز در بم شو چا دې موږ په خپل باندې یاره چې ځات شو وشو یو کوټه غټ بم وکنه بل دې برې دا وطن نه موږ څنګه پر څو لته نه ست دي زوره ورو ده لاسه نشي موږ کاته خلک نشي او بس پوسم بندې نه پر موږ را بر وطن ټول جو ټول کړي او دې کې خپل کورونه دي والا او خځې او مالون او ځغه بار په چین را ځا وطن نه دي دا مالون دې ټول او وسیلې دې مامن کې وسم دې رکړي او موږ کورونه
دغه تاسو کوم خبر چې واره درې د چین ولسوالۍ اوسیدونکو لري چې دوی عملا نه اوسېږي. د دوی په وینا باندې چې حکومت کې چې بم غورځول شوی دلته ملکی خلک نه اوسېږي، ځینې کورونه چې ښکاري هغه خپله دایښ او سوال ځانو ته کورونه جوړ کړي دي، خپله غرمي چې د پچراګامو نور سیمو نه راوسېوي. ان دوی ځان لپاره د ژوند هغه سهولتونه برابر کړي او ژوند یې کولو، خو د عامو خلکو کورونه په هغه ساحه کې د سیمې خلک وایي چې نه وو.
شنوار صاحب مننه د ازادي راډیو خبریال وو چې د ننګرهار د چارواکو په وینا وویل چې دوه اتیا کسان کره شوي دي چې د اچین د تیر شپې په بمی برید کې وژل شوي دي، او د ننګرهار د والی ویاند خوګیانی وایي چې شاید تلفات نور هم زیات شي. امریکایي ځواکونو د پنځشنبه په ماښام د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې له اتومه پرته تر ټولو لوی بم استعمال کړل. د مشکوکو ترسانو مرکزونه په نورو ځایونو کې هم شته. د ولسمشر اشرف غنی له مرستیال ویاند دواخان مینپال څخه به واورو چې ولې اچین په نقشه سو.
داعش لومړی د خپل فعالیت لپاره سیمه ننګرهار وټاکله او په ننګرهار کې همدا ولسوالۍ وي، او اچین پر کوم ځای باندې شي دغه بوم استعمال شوی دی. دا د داعش هغه تر ټولو قوي مرکز و. د تیر کال په اوږدو کې مسلسل ډول باندې زموږ هوایی او د قاتم ماموریت هوایی الوتکو او بم غورځونکو شپږ کې بي پيلوټ هم به انداز ته نشه کولی. دلته دوی ډېر قوي او اوږده تونلونه کښلي وو، سمت او غارونه کښلي وو، یعنی تر درې سوه متره پورې دوی تونل کښلي وو. بل دا چې دا د دوی د سوقو ادارې او د کومندي مرکز و، همدلته د دوی مخابراتي سیستم و، همدلته د دوی وسلو مخزن او هغه وسلتون و. د دوی مشرتابه ټول پر همدغه ځای باندې و، نو ځکه وروستۍ پرېکړه همدا وسوله چې پر د افغانستان د حکومت په مشوره باندې چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ادارو مشران هم و پرون ننګرهار ته تللي وو همدا ځای په نښه.
یعنی وار له مخه د افغانستان له حکومت سره مشوره شوې وه
کاملا. یو شی باید زه تاسو ته ټول اوریدونکو ته روښانه کړم چې هیڅ عملیات د افغانستان د حکومت بې مشورې او بې اجازې نشي کېدلی. یعنی که تاسو د تیر په پرتله باندې همدا اوس زموږ همدردي په تحلیل کې موږ تر ټولو ښه همدردي لرو، او تر هغه وخته پورې چې د افغانستان د حکومت اجازه نه وي او د افغانستان د حکومت معلومات نشي په هیڅ صورت باندې د ناټو قواوې دلته عملیات نه کوي.
د ازادي راډیو خبري الله ننګرهار خبر راکوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه سیمې ته تللي دي چې نور عملیات هم وکړي. دا خبره تاسو تاییدوي؟
کاملا دا د همدې لپاره چې مخکې پزمر د پزمکانیو قواو مخه همدغو ژورو سمڅو تونلونو دغه کړې وله ډب کړې وله اوس لاره هلته کاملا دې ته هواره ده شي زموږ قواوې په منسجم ډول باندې هلته عملیات وکړي.
په ځینو نورو سیمو کې هم امنیتي ستونزې شته، فرضاً په هلمند کې جګړې تیزې دي او هلته د افغان ځواکونه کله ناکله له مشکلاتو سره مخامخ وي. آیا تاسو داسې تصور کوئ چې کیدای شي چې امریکایي ځواکونه په نورو سیمو کې هم دغسې درانه بمونو نه استفاده وکړي د افغانستان د حکومت د مخالف وسله والو پر ضد؟
او د افغانستان حکومت او په مجبور کې زموږ نړیوال شریکان د هر بالکل خطر په وړاندې باندې د غبرګون چمتووالی لري. مود کامل لکه څنګه چې په چین کې وزار غبي کړل چې هلته ملکیان نشته او د سیمه د ملکیانو څخه خالي ده او ټنلونه ژور دي. زموږ بم غورځون کې تیاری نتیجه نه ورکوي نو موږ به هغو اقداماتو لاس پورې کړي چې هلته موږ د دښمن څوکو ژی شي او د دښمن په څوکو حکومندي او مرکز زمنځي.
له دواخان مینپال څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان څرګندونې لرو چې د اچین د تیر شپې د برید په ارتباط نن په کابل کې کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په افغانستان کې د قطب ناتر د ماموریت او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د ننګرهار ولایت د اچین په ولسوالۍ کې د داعش پر ځالو د امریکا د لوی غیر هستوي بم غورځول په کامیابۍ ترسره شول. جنرال جان نیکولسن نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل د داعش د ډلې پر ضد دغه عملیات له افغان حکومت سره په همغږۍ ترسره شوي دي. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
په افغانستان کې د غوس ماموریت او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان وایي چې د ننګرهار ولایت د چین په ولسوالۍ کې چې د داعش پر ضد کوم اقدام شوی پر ځای او لازمي اقدام دی. جنرال نیکولسن د جمعې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د چین په ولسوالۍ کې دغه عملیات د بهرنیو ځواکونو پخوانی تصمیم و او له افغان ځواکونو سره په همغږۍ کې ترسره شو. خاغلی نیکولسن وویل د داعش د ځالو له منځه وړل د امریکایي ځواکونو عمده هدف دی او د دغې ډلې د بشپړو ځپلو لپاره به په راتلونکي کې هم عملیات ترسره کړي.
The munition we used last night, the GBU-43.
کوم بم چې تیرش په وکړې ده داسې ډیزاین شوی و چې د داعش ټوله ځاله تونلونه او چاودیدونکي مواد یې له منځه وړي. دا بم د ځانګړو اهدافو لپاره کارېږي.
خاغلی نیکولسن وویل داعش په دغې ولسوالۍ کې تونلونه ایستلي او موازی قوي کړي وي چې له افغان او امریکایي ځواکونو څخه خوندي وسي. نیکولسن د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړ چې د دغه حملې د مخه د ملکی خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره ټول لازم تدابیر نیول شوي وو. د ده په خبره هیڅ اسناد او شواهد نشته چې په دغه حمله کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبلا اوختی وي. خاغلی نیکولسن دا هم وویل چې هر ترهګر ډله چې وغواړي په افغانستان کې ځاله جوړه کړي د افغان حکومت په همکارۍ به له منځه ولاړه شي. امریکایي چارواکو هم ویلي چې تیر شپه د افغانستان په ختیځه سیمه د چین په ولسوالۍ کې د داعش پر ضد ستر غیر هستوي بم کارولی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې دا ډول بم په تیرو عملیاتو کې نه دی کارېدلی. راپورونه وایي چې د داعش ډله اوس د ننګرهار او کونړ په ولایتونو کې لیدل کیږي. د امریکا حکومت دا هم ویلي چې په تخمینی توګه د ننګرهار په ولایت کې د داعش شاوخوا 200 جنګیالي موجود دي، خو افغان حکومت ویلي چې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د دغې ډلې د جنګیالیو شمیر شاوخوا 1500 ته رسیږي.
په افغانستان کې مو د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان څرګندونې په راپور کې اوریدي. بل لورته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو پر پناه ځایونو د هغوی د وسلو پر زیرمو او هغو تونلونو چې د داعش وسلوالو جوړ کړي وو پرونی حمله د امریکا د پوځ بریالی ماموریت و. تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال ژمنه کړې وه چې د داعش ډله به د منځه وړي. هغه ویلي وو چې په عراق او سوریه کې د دې ډلې پناه ځایونه به ویجاړ کړي. ولسمشر ټرمپ پرون د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو پر پناځایونو د بمی حملې په اړه په څرګندونو کې خبریالانو ته وویل چې پر خپل پوځ ویاړي او ټینګار یې وکړ چې پوځ یې یو بل فوق العاده بریالی ماموریت ترسره کړی دی. ډونالډ ټرمپ چې پرون یې په واشنگټن کې په خبري غونډه کې دواړو خواو ته د امریکا د پوځ منصبداران ناست وو وویل زه پر دې خلکو ویاړم، ډیر ویاړم. په حقیقت کې دا یو بل بریالی ماموریت و. موږ پر خپل پوځ افتخار کوو. د امریکا پوځ د پنجشنبې په ماښام تر ټولو ستر غیر اټمي بم چې د ټولو بمونو مور هم ورته ویل کېږي د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش پر پناه ځایونه وغورځاوه. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگټن کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دې بمی حملې اجازه یې ورکړې وه وویل ټول پوهیږي چې دقیقا څه سوي دي. زما کار دا دی چې خپل پوځ ته اجازه ورکړم. موږ هغوی ته بشپړ صلاحیت ورکړی دی. ډونالډ ټرمپ تر دې وونی مخکې په سوریه کې پر یوه پوځي اډه د میزایلو د توغولو پریکړه وکړه. دا کار د سوریې د عدلی ولایت په خانشیخون سیمه کې د کیمیاوي وسلو د حملې په غبرګون کې وشو چې ګڼ شمېر ملکي کسان پکې وژل شوي وو. امریکایي چارواکي په ننګرهار کې د اورستۍ بمی حملې په اړه وایي د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په اداره کې هم د اړتیا په صورت کې له دې بما د کار اخیستلو انتخاب د امریکا له پوځ سره وو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په چین ولسوالۍ کې د امریکا د تیر شپې حمله وستایله. د دې برید هدف یوازې په افغانستان کې داعش و که نور اهداف هم لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځله استاد نصر الله سنگزي سخاور
دا دوه پیاله درلوده شي په ستراتیژیک لحاظ برسره پر دې چې داعش ته پیغام ورکوي جبهې په عین زمان کې هغه هېوادونه چې په غیر مستقیم ډول په دې فکر کې چونو کې دخیل دي یا شتون لري د هغوی د ځپلو لپاره هم دا اقدامات یو ډول پیام دی. ولې ویل کېږي چې په سیاسي علومو کې ویل کېږي چې په سیاست کې ډېرې خبرې نه کېږي بلکې پوهول کېږي. زه فکر کوم دا د پوهولو مسله هم باید ستراتیژیک لحاظ بیا د علومو شو.
تاسو وایئ چې نورو ته هم پیغام پکې شته. څه شی د دې باعث شوي دي چې تاسو دغه نتیجه ترې اخیستې ده چې په دې پیشه کې نورو هیوادونو ته هم پیغام شته؟
ګوره، څو ورځې مخکې په سوریې د کروز توغندیو توغول، اول په ځینو اهدافو تخریبول، او بیا وروسته ورپسې د دغې مسئلې تبلسده کېدل تقریبا خط ایجادوي. د ملت دوست دښمن خط په ډېر واضح ډول ایجادوي او خپل دښمنانو ته ناتو، امریکا او په عین زمان کې د امریکې ستراتیژیک متحدین دا یو ډول واضح پیغام ورکوي چې موږ نور نه زغمو دغه حالات. زما تحلیل په سیاسي لحاظ دغه ده.
په داسې یو وخت کې چې نن په ماسکو کې د افغانستان لپاره غونډه کیږي او بل لور ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار کابل ته را روان دی، آیا د دغه سې یو بم استعمال کوم ارتباط لري له دغه پیښو سره؟
مستقیما نه، په خصوص د ماسکو په ارتباط په غیر مستقیم ډول تاثیرات درلودلې شي. دا د لپاره چې اول خو په د ماسکو په غونډه کې د داعش سره مذاکرات وشي، طالبانو په مسالې باندې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره بحث التروان، اما په غیر مستقیم ډول په طبیعي ډول تاثیر درلودلې شي، په خصوص هغه هیوادونه چې غواړي چې د امریکا په خطه استعمال د سیمه واسي د ناتو تضعیف کی او وی کیدای شي د پاکستان او ایران په شمول چې د مسالې ته د یو پلمې په شکل وګوري او د دې مسالې نه نور استنباطات کوي او وایي چې مثلا کوم مذاکرات منحرف کی یا بلې خوا ته بوزي یا ناکامۍ ته بوزي، کیدای شي دغه فرصت نه استفاده وکړي. اما په ستراتیژیک لحاظ نه، ولی هغه بیله مسله د فکر کوم دا بیخي کاملا بیله موضوع ده.
امریکایي قواوې خاص هم په افغانستان کې له دې تقریبا 14 کلونو راهیسې بمباري کوي، لیکن دغه موضوع څه شی د دې باعث شو چې د امریکایي چارواکو لخوا ډېره مطرح شوه؟ د امریکا ولسمشر وار له واره اعلان وکړ چې دا بم استعمال کړی دی او هم یو بم. د امریکا دفاع وزارت دا خبره وکړه چې د پاکستان پولې ته نږدې بم غورځولی دی او ویل چې تر ټولو ستر بم و. او امریکایي رسنیو او د نړۍ ټولو مطبوعاتو تقریبا دغه موضوع ډېره وشاربله او ډېر بحثونه یې پې وکړل. آیا په دې کې هم هدف دا و چې نورو ته پیغام واستول شي لکه څرنګه چې د مرکې په پیل کې تاسو وویل؟
زه دقیقا داسې فکر کوم چې نورو ته پیغام رسول دي او نوې اداره په دې وضاحت باندې په خپلو دغو حرکات سره دا ښیي چې له خپلو دښمنانو سره قاطع برخورد کوي او د خپلو ګټو انحراف نه کوي او دا په قهرامي ډول لاسته راوړي. تر ټولو عمده پکې زه فکر کوم دا ده.
د ازادي راډیو خبري مجله اورئ.
د افغانستان د ملي امنیت شورا افغانستان ته د امریکا د ملي امنیت شورا د سلاکار مارک ماستر سفر د سولې او ثبات لپاره مهم ګڼي. تمه ده چې مارک ماستر نن یا سبا په کابل کې له چارواکو سره وګوري، بیا به اسلام آباد ته ولاړ شي او له هغه ځایه به نوي ډیلي ته سفر وکړي. له کابل خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د سولې او ثبات لپاره د افغان او امریکایي چارواکو د خبرو دوام او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا به د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او امنیت په برخه کې ګټوره ثابته شي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند تواب غورزنګ وکړه. ښاغلی غورزنګ د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل، کومه پالیسي چې د سولې او ثبات لپاره افغان حکومت طرحه کړې، تمه ده چې د امریکا حکومت یې ملاتړ وکړي.
له افغانستان سره به د امریکا د متحده ایالاتو د همکاریو د پراختیا خبرې په نږدې راتلونکي کې د دواړو دولتونو ترمنځ وشي. هیله ده کومه پالیسي چې افغان دولت د امنیت او ثبات د تأمینولو لپاره طرحه کړې، امریکا ورسره ملاتړ وکړي.
ښاغلی غورزنګ وویل، افغانستان او امریکا د تروریزم پر وړاندې د مبارزې ګډ ملګري دي او په افغانستان او سیمه کې د سولې ټینګښت د دواړو هیوادونو ګډ هدف دی. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د پنځشنبې په ورځ ویلي چې د امریکا د ملي امنیت د شورا سلاکار د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره کابل ته استوي. ویل کیږي چې کابل ته به د مک مستر له سفر وروسته د افغانستان په هکله د امریکا نوې پالیسۍ روښانه شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي امنیت د شورا رئیس دوه اونۍ مخکې له خپل افغان سیال سره د ویډیویي کانفرنس له لارې هم خبرې کړې دي. د چارو افغان پوهان کابل ته د دغه امریکایي چارواکي سفر مثبت ګڼي او وایي چې د افغانستان وسنی وضعیت ته په کتو سره د هیواد د امنیتي وضعیت د کره تحلیل او هماهنګۍ لپاره دغه سفر یو مثبت ګام دی. افغان کارپوه میرزا محمد یارمند وایي،
په افغانستان کې د داعش او شل نور تروریستي ډلو موجودیت، خلاص سرحدونه او د تروریستي ډلو رانوتل دا اړتیا پیدا کوي چې دا کار وشي. که د افغانستان امنیتي وضعیت ښه وارزول شي او په افغانستان او سیمه کې د سولې لپاره هماهنګي رامنځته شي، دا کار بې ګټې نه دی.
ښاغلی یارمند وایي، افغانستان باید داسې غوښتنې امریکایي چارواکو ته وړاندې کړي چې ومنل شي او ملاتړ یې وشي. د ده په خبره، په دې غوښتنو کې باید د هغوی مالی مرستې، مشورې او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره همکاري شامل وي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ترکان سبا په د خپل هیواد په اساسي قانون کې د تعدیل لپاره په ټول پښتنه کې برخه اخلي. تفصیل له فرشتې جلال زید څخه.
د ترکیه خلک به د یکشنبې پروس په داسې ټول پښتنه کې برخه واخلي چې شاید د هغه هیواد پارلماني سیستم په ریاستي بدل کړي. که چیرې له دې ټول پښتنې سره زیات ترکان خپله رایه یو ځای کړي او په اساسي قانون کې تعدیلونو ته د تایید رایه ورکړي، د ترکیه په سیاسي ډګر کې به یو لوی بدلون راشي. دا به شایي له 1923 میلادي کاله چې د نوي ترکیه بنسټ ایښودل شوی په هغه هیواد کې یو ستر سیاسي ټکان وي. په ترکیه کې د اساسي قانون پر تعدیل له ډیرو کلونو راهیسې کار روان و او د یکشنبې په ورځ به ترکان یوازې د هو یا نه ځواب ورکولو انتخاب ولري. په ټول پښتنه کې تر 50% زیات ګډون کوونکي باید هو رایه ورکړي څو د قانون تعدیل تایید شي. له دې سره به د ترکیه د پارلمان زیات واکونه د هغه هیواد جمهوري ریاست ته ولېږدول. د تعدیل له مخې د ترکیه په دولتي سیستم کې به د صدر اعظم چوکۍ د جمهور رئیس د مرستیال په چوکۍ بدل شي. د صدر اعظم چوکۍ به له منځه ولاړ شي. د ترکیه په اساسي قانون کې د تعدیل له مخې به د هغه هیواد ولسمشر د دې صلاحیت ولري چې د بودیجې وړاندیز وکړي، د سیاسي ګوند غړیتوب ولري، د وزارتونو او ټولنیزو چارو د ادارو تشکیل بدل کړي، پارلمان لاغو کړي، په هغه هیواد کې اضطراري یا بیړنۍ حالت اعلان کړي، لوی قاضیان مقرر کړي او د کابینې وزیران پرته له دې چې له پارلمانه د اعتماد رای اخیستلو ته اړتیا ولري په دندو وګماري. د اساسي قانون د تعدیل پر اساس به د جمهور رئیس د واکمنۍ موده هم تمدید شي او په عملي ډول به ولسمشر رجب طیب اردغان ته واک ورکړ شي چې تر 2019 میلادي کال په واک کې پاتې شي. په ترکیه کې د ټول پښتنې پلویان وایي چې د ولسمشر د صلاحیتونو زیاتېدل د یو مقتدر ولسمشر رامنځته کېدل به ترکیه چې له بېلابېلو کورنیو او بهرنیو ستونزو او امنیتي تهدیدونو سره مخامخ ده پیاوړې کړي او په دې هیواد کې به ثبات ټینګ کړي. خو د ټول پښتني مخالفان استدلال کوي چې په اساسي قانون کې تعدیل به یوازې اردوغان ته زیات واک ورکړي او د ترکیې له پیاوړتیا سره مرسته نشي کولای. په ترکیه کې د اپوزیسیون پیژندل شوي مشر کمال کلیچدار اوغلو ویلي چې په پلان سوو بدلونونو کې د قدرت تناسب په پام کې نه دی نیول سوی، د استبدادي سیستم بوی ورکوي او پارلمان د سلا مشورې پر یوه اداره بدلوي. دا اټکل ګران دی چې ترکان به د یکشنبې په ورځ کومه پریکړه وکړي، ځکه د هو او نه رای ترمنځ فرق ډیر کم دی او په شپږو کې یوه ترک لا دا پریکړه نه ده کړې چې په ټول پوښتنه کې کوم لوري ته رایه ورکړي. ښایي له همدې امله د ټول پوښتنې پلویانو په اروپایي اتحادیه کې د میشتو ترکانو ترمنځ پراخ کمپاین وکړ.
له همدې راپور سره دا خبري مجله سرته ورسېده. په بلې خبري مجلې کې احمد جعفر احمدی له تاسو سره د سټډیو په خیر راغله.
کور از شما آقای شبر سلام. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 اف ام 100.5 خوش آمدید. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. پرتاب مادر بمب‌ها بر پناهگاه داعش در ولایت ننگرهار به گفته سخنگوی والی این ولایت بیش از 80 جنگجوی داعش را کشت. اشتراک کنندگان نشست بین المللی امروز در مورد صلح افغانستان خوان مذاکرات مستقیم طالبان و حکومت افغانستان شدند. بیشتر در مورد اینها تا لحظات دیگر خواهیم گفت، اما حالا تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، رئیس جمهور امریکا حمله اردوی این کشور بر اهداف داعش در شرق افغانستان را یک مأموریت موفقانه خوانده است. وزارت خارجه امریکا ادعای رئیس جمهور سوریه را در مورد حمله کیمیایی در این کشور رد کرده است و وزیر خارجه چین گفته اگر جنگ بر سر کره شمالی آغاز شود هیچ کس برنده نخواهد شد. این هم تفصیل خبرها. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفته است که در نتیجه پرتاب بزرگترین بم از سوی نیروهای آمریکایی بر 3 تونل در اچین ننگرهار حداقل 100 جنگجوی گروه دولت اسلامی و داعش کشته شدند. خوگیانی در جلال آباد امروز به خبرنگاران گفت که حمله هوایی دیروز در تفاهم و هماهنگی با نیروهای افغان انجام شد. از سوی دیگر جنرال جان نیکلسن فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان حمله بر جنگجویان داعش در شرق افغانستان را بخش از عملیات برای نابودی این گروه در جریان امسال در افغانستان خوانده است. جنرال نیکلسن امروز در جریان یک نشست خبری در کابل در مورد این حمله بیشتر گفت. Last night US forces Afghanistan conducted a strike. او میگوید دیشب نیروهای آمریکایی در افغانستان حمله ای را علیه قرارگاه شاخه خراسان گروه دولت اسلامی در ولسوالی اچین ننگرهار انجام دادند. این حمله بخش از کمپاین ما برای نابود کردن شاخه خراسان گروه دولت اسلامی در جریان سال 2007 در افغانستان است. اردوی امریکا بزرگترین بم غیر هسته‌ای که مادر بمها هم یاد می شود را بر شبکه‌ای از تونل‌های جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش دیروز در ولسوالی چین ننگرهار پرتاب کرد. در خبر دیگر آمده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پرتاب بزرگترین بم غیر هسته‌ای آمریکا بر اهداف گروه دولت اسلامی یا داعش در شرق افغانستان را یک مأموریت موفقانه خوانده است. ترامپ در جریان یک ملاقات در واشنگتن دیروز به خبرنگاران چنین گفت. با اینها بسیار افتخار میکنم. در واقع یک مأموریت موفقانه دیگر بود. ما به اردوی خود بسیار افتخار میکنیم. پیش از این سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته است که در این حمله به هیچ غیر نظامی آسیب نرسیده است. روسیه نشست را در مورد افغانستان با حضور دیپلمات‌های ارشد از افغانستان، چین و چند کشور آسیای میانه میزبانی کرده است. در این نشست که هدفش آوردن صلح به افغانستان خوانده شده، ایالات متحده آمریکا اما اشتراک نکرده است. مارک تونر سرپرست سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که واشنگتن هدف این نشست به میزبانی مسکو را نمی‌داند، اما تونر گفته است که در مجموع از تلاش‌های منطقه برای حمایت از برقراری صلح در افغانستان پشتیبانی می‌کنند. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است که نمایندگان از هند، پاکستان و ایران هم در این نشست حضور دارند. در این بیانیه از طالبان خواسته شده که از جنگ دست بکشند و در گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان سهم بگیرند. این هم خبرهای منطقه و جهان. یک محصل پوانتون که توسط یک گروه در شمال پاکستان کشته شد امروز به خاک سپرده شد. یک گروه از محصلان در پوانتون عبدالولی خان در شهر مردان مشعل خان را به اتهام آنچه که کفرگویی خواندند در صحن پوانتون با چوب لک کرده کشتند. محصلان مشعل خان را به شریک ساختن سخنان کفرآمیز در شبکه‌های اجتماعی متهم کردند. جسد این محصل امروز در منطقه سوابی در 100 کیلومتری شمال غربی اسلام آباد پایتخت پاکستان دفن شد. ازبکستان میگوید خدمات امنیتی این کشور اطلاعات را در مورد رحمت قیلوف مهاجم متهم در سویدن پیش از حمله مرگبار در اختیار غرب گذاشته بود. قیلوف متهم است که با هجوم یک لاری بر جمعیت مردم در استکهلم پایتخت سویدن 4 تن را کشته است. قیلوف 39 ساله و شهروند ازبکستان اکنون در بازداشت است. وزارت خارجه آمریکا ادعای بشار اسد رئیس جمهور سوریه در مورد حمله کیمیایی در این کشور را رد کرده است. اسد ادعا کرده که اتهامات حمله اسلحه کیمیایی توسط نیروهای رژیم سوریه به گفته ای او 100% جعلی است. وزارت خارجه آمریکا ضمن رد این ادعای اسد از رژیم سوریه و حامیش روسیه انتقاد کرده، گفته است که اینها تلاش دارند تا حقیقت را دفن کنند. و وانگی وزیر خارجه چین گفته است که منازعه مسلحانه میان آمریکا و کره شمالی بر سر اسلحه هسته‌ای و برنامه‌های راکتی این کشور اگر آغاز شود هیچ برنده‌ای نخواهد داشت. وزیر خارجه چین ضمن این سخن امروز گفت که چین از دیالوگ میان دو طرف حمایت میکند. پیش از این اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که با مشکل کره شمالی رسیدگی خواهد شد. این در حالی است که گمان زنی ها در مورد احتمال آمادگی کره شمالی و انجام یک آزمایش هسته ای یا راکتی دیگر در حال افزایش است. همچنین ترامپ یک گروه تهاجمی هم را با یک طیاره بردار را به شبه جزیره کوریا فرستاده است.
شش و 37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، کماندان ارشد نظامیان بین المللی در افغانستان پرتاب مادر بمب‌ها بر ننگرهار را سلاح مناسب علیه هدف دقیق خواند.
The ammunition we used last night is designed to destroy caves and tunnels which ISIS-K have been using along with extensive belts of ISIS.
در این حمله ده ها جنگجوی داعش کشته شدند.
دیدی دو تا پشاو خاصی دایس وصله وال چې اکثریت بهرانیانو په بهرانیانو کې بیا پاکستانی بعد دې کې دا وزم شوې دي.
رئیس جمهور امریکا پرتاب بزرگترین بمب غیر هسته‌ای در ننگرهار را یک ماموریت بسیار موفقیت آمیز دانست.
Really another successful job. We are so proud of our military and it was another successful event.
و اشتراک کنندگان نشست بین المللی امروز در مسکو خواهان مذاکرات مستقیم طالبان و حکومت افغانستان شدند. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. میپردازیم به تازه ترین جزئیات در مورد پرتاب بزرگترین بمب غیر هسته‌ای بر پناهگاه گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در نزدیکی مرز با پاکستان. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان امروز به خبرنگاران در کابل گفت این سلاح مناسب علیه هدف دقیق بود. جنرال جان نیکلسن افزود که شواهد و گزارش در مورد وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در این حمله در دست ندارند. این حمله توسط اردوی ایالات متحده آمریکا دیشب در ولسوالی اچین ننگرهار صورت گرفت. بیشتر در گزارش از فرشته ندا بشنوید.
قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو و نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید اقدامی که علیه مواضع داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار صورت گرفته یک اقدام لازمی و بجاست. جنرال جان نیکلسن روز جمعه در یک نشست خبری در کابل گفت که این عملیات از مدت‌ها تصمیم نیروهای خارجی بوده و در هماهنگی با حکومت افغانستان صورت گرفته است. آقای نیکلسن همچنان گفت که نابودی مواضع داعش از اهداف عمده نیروهای آمریکایی است و علیه این گروه ها همچون عملیات ها در آینده هم راندازی خواهد شد. وای میگوید بام که دیشب استفاده شد طوری دیزاین شده بود که تمام تونل ها مواد منفجره و مواضع داعش را از بین ببرد و این بام مشخص است و برای اهداف مشخص استفاده می شود. آقای نیکلسن گفت داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار تونل ها و موازی را ایجاد کرده بود تا بتواند در مقابل نیروهای امنیتی افغان و آمریکایی خود را حفاظت نماید. قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو و نیروهای آمریکایی در افغانستان برای مردم افغانستان اطمینان داد که با در نظر داشت تمام محاسبات لازم این حمله صورت گرفته تا از تلفات افراد ملکی جلوگیری شود. با گفته وی هیچ شواهدی وجود ندارد که در این عملیات افراد ملکی کشته شده باشد. از سوی هم مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگوید پرتاب بزرگترین بمب غیر هسته‌ای آمریکا بر علیه داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار در هماهنگی با حکومت افغانستان صورت گرفته است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور به دنبال نشست جنرال نیکلسن به خبرنگاران گفت در نتیجه این حمله تمام مواضع داعش که در آن منطقه ایجاد شده بود از بین رفته و تلفات سنگین نیز به آنان وارد شده است.
بمب‌هایی که استفاده شده در ساحه‌ای بوده که در او ساحه صرفاً دشمن حضور داشته، حکومت وحدت ملی در جریان حمله قرار داشت و یک هماهنگی بسیار عالی میان نیروهای بین المللی و حکومت افغانستان فعلا وجود دارد. تمام احتیاط لازم در تمام عملیات‌ها صورت می‌گیرد تا به مردم ملکی آسیب نرسد.
از سوی هم دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع که در این نشست حضور داشت گفت که در این حمله به هیچ یک از غیر نظامیان آسیب نرسیده و تحقیقات ابتدایی آنها نشان می‌دهد که 36 تن افراد وابسته به گروه داعش کشته شدند.
فرشته ندا گزارش می‌داد در مورد شمار جنگجویان کشته شده در حمله بمی دیشب بر پناهگاه داعش در ننگرهار ارقام زد و نقیض وجود دارد. ساعت پیش از فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی که این موضوع را دنبال کرده پرسیدم که در این رویداد دقیقاً چند جنگجوی داعش کشته شدند.
در ابتدا وزارت دفاع افغانستان یک خبرنامه را پخش کرد و دو گفت که در رویداد دیشب 36 تن کشته شدند که جنگجویان داعشند، اما اکنون مقام ها در ننگرهار ارقام متفاوت تر را با ما شریک ساختند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار که ساعت پیش در برنامه ولایت به ولایت رادیو آزادی اشتراک کرده بود در مورد تازه ترین ارقام رویداد گفت. او میگه ارقام ابتدایی که نزد ماست حدود 82 جنگجوی داعش کشته شدند که در آن جنگجویان پاکستانی نیز شامل می باشند و احتمال افزایش تعداد کشته شدگان زیاد میره، زیرا که یک پناهگاه وسیع بوده که تخریب شده. و عطاالله خوگیانی رم گفت که تحقیقات در این مورد ادامه داره.
فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی بود. تا لحظات دیگر در مورد سخنان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز در برای حمله دیشب بر پناهگاه داعش در ننگرهار برایتان خواهیم گفت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پرتاب بزرگترین بمب غیر هسته‌ای معروف به مادر بمب‌ها بر پناهگاه داعش در ننگرهار را یک مأموریت بسیار موفقیت آمیز خوانده است. آقای ترامپ گفته اجازه اجرای این حمله را داده بود. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور دونالد ترامپ که پس از حمله هوایی شب گذشته بر شرق افغانستان با خبرنگاران در واشنگتن صحبت میکرد گفت
به این مردمان بسیار بسیار افتخار میکنم. در واقع این یک ماموریت موفقانه دیگر بود. ما به اردوی خود بسیار افتخار میکنیم، همان گونه که به حاضرین در این اتاق افتخار میکنیم. به نیروهای نظامی خود خیلی افتخار میکنیم. این یک ماموریت موفقانه بود.
پرتاب بزرگترین بم غیر هسته‌ای شام پنجشنبه بر شبکه از تونل‌های جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در ولسوالی اچین ننگرهار در یک زمان صورت می‌گیرد که رئیس جمهور ترامپ اولین هیئت عالی رتبه خود را به کابل فرستاده تا افزایش عساکر آمریکایی را در افغانستان مشخص سازد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد اینکه آیا او صلاحیت امر پرتاب این بم را داشت و یا نه گفت آنچه که وظیفه اوست دادن اجازه به نیروهای نظامی می باشد. وی گفت
ما بهترین قوای نظامی جهان را داریم و آنها مانند همیشه وظیفهشان را انجام دادند. ما با آنها صلاحیت کامل دادیم و این کار است که آنها انجام می‌دهند. به همین دلیل آنها در آخر موفق می باشند. اگر شما به 8 هفته گذشته نگاه کنید و آن را با کاری که در 8 سال گذشته انجام شده مقایسه نمایید، شما یک تغییر قابل ملاحظه را مشاهده می کنید.
دونالد ترامپ یک هفته پیش از این حکم پرتاب راکت بر یک پایگاه نظامی حکومت سوریه را در یک اقدام تلافی جویانه به حمله مزنون سلاح کیمیاوی صادر کرد و همچنان چین از احتمال درگیری در زمانی که تنش‌ها روی کره شمالی رو به افزایشند هشدار داد. مقامات آمریکایی میگویند پس از روی کار آمدن اداره باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا، استفاده احتمالی از این بم در موقع ضرورت در افغانستان در دستور کار قرار داشت. بر اساس گزارش رویترز، حمله هوایی شام روز پنجشنبه اولین بار نیست که جنگجویان گروه داعش در افغانستان مورد حملات سلاح ثقیل نیروهای نظامی آمریکا قرار میگیرد. در سال 2006 میلادی برای اولین بار طیاره های B-52 امریکا با پرواز از پایگاه قطر 2 ماموریت را در افغانستان انجام دادند.
این گزارش مقیم نایب را در صفحه اینترنت ما هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در این حال سوال مطرح می شود که حمله غیر منتظره امریکا بر پناهگاه داعش در ننگرهار چی پیام را می رساند؟ این سوال را باز هم مقیم نایب از نصرالله استانگزی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل پرسیده.
اونسی که میگن در سیاست بسیار بپا گفته نمیشه بلکه میشه عمل کرد. من فکر میکنم چند نقطه در اینجا هست. سوئیس که امریکا با اقدام خود بر داعش نشان میده که تحمل نداره در جایی که خودش حضور داره و هم فعال باشه و همچنان به گروپ های مشابهش و از طرف دیگه به کشورهای همسایه ما، به خصوص به کشور همسایه ما ایران و پاکستان یک پیام داره که عمل میکنه، یعنی اداره رو میخواه عمل کنه در مقابل مخالفینش. طبیعتا گروپ های مخالف و دولت های مجاور ما اکثر عمل های مقعی و تکتیکی خواهند داشت، اما خود اقدام ذاتا به نظر ما یک اقدام استراتژیک است که پیام میرسانه که نیروی مخالف کوبیده میشه، چنانچه این اقدام پیوست اقدامات صورت میگیره که سوریه صورت گرفته. ما این مسئله رو زیاد مرتبط هم میبینم که امریکا برای دشمنان خود پیام قهرآمیز میده.
استاد اشاره کردین به پیامی که قاطع امریکا در مقابل دشمنان خود، همی حمله در وقت صورت میگیره که کنفرانس صلح افغانستان در مسکو برگزار میشه. برای کنفرانس هم کدام ارتباط داره نداره این حمله؟ چی فکر میکنه؟
ما فکر میکنم مستقیم ارتباط نداره، طبیعتا غیر مستقیم هر اقدام میتونه تاثیرات داشته باشه. مثلا علی که اول کنفرانسی که در مسکو دایر شده کنفرانسی نیست که کل قضاوت او مطرح بحث قرار بگیره و دوم طرف مذاکرات به اینجا بسیار مشخص است طالبان، داعش نیست جز مذاکرات و اینجا هدف داعش بوده، داعش ضربه خورده. اما طبیعتا کشورهایی که در قضیه افغانستان صادقانه عمل نمیکنه و خصوص پاکستان و ایران، ما فکر میکنم تا حد ممکن این را میتونن باعث یک بهانه در کنفرانس مسکو بگیرن و با استفاده از این فرصت کوشش کنن که یک نوع این هم بهانه جویی بکنن، خصوصا اگر اهداف را که مذاکرات دارن به اون رسن ممکن است این را باعث یک بهانه استفاده بکنن.
گفتگویی بود با نصرالله استانگزی، کارشناس افغان و استاد پانزه حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل، درباره حمله بمی دیشب بر جنگجویان داعش در ولایت ننگرهار. روی همین موضوع باقی میمانیم و میپردازیم به تأثیر این حمله بالای محیط زیست. در همین مورد احمد تکل با سید محمد امین عارف، رئیس پیشین تفتیش اداره عالی حفاظت از محیط زیست افغانستان، گفتگو کرده.
خب هر بمی که در هر جایی که استعمال میشه طبعا تخریبات خود داره، ای از نگاه آلودگی صوتی و از نگاه آلودگی مثلا مسائل ذرات خاک باد، اینا کلش سر حیوانات، سر نباتات و سر صحت انسان ها بسیار مضر است.
آقای عارف، در جریان حدود 40 سال گذشته شاید ده ها هزار بم در افغانستان استفاده شده باشه، تفاوت تأثیرات از این بم با بم های قبلی، تأثیراتش بر محیط زیست تفاوتش در کجاست؟
خب از نگاه تکنیکی خب من نمیفهمم که چقدر اینا بینشان تفاوت است، ولی هر بمی که در افغانستان استعمال شده این به ضرر محیط زیست بوده و به ضرر حیوانات، نباتات و صحت انسان ها بوده. زیادترین از اینا که میرسه به زراعت میرسه و انسان ها اگر در اون ساحه باشه خب آسیب میبینه، ولی محیط خب اینا تخریب میکنه. محیط دو محیط جنگل هم است، نباتات هم است، زراعت هم است، حیوانات هم است.
مردمانی که در محل هستند بر ازی که زیادتر آسیب نبینند از تاثیرات بعدی از این بمب‌ها باید چی کنند؟ چی اقدامات و چی تدابیر را باید اتخاذ کنند؟
اونا را باید حکومت افغانستان قبلا آگاهی بده که شما این ساحه را ترک کنین و اونا باید به ساحه نباشن، مردمای ملکی و مردمای بی‌غرض. اونا باید با حیوانات خود، با اون امکاناتی که داره از اینجا از خود بکشه به جای دیگر انتقال پیدا بکنه تا مسئول بمونن.
سید محمد امین عارف، رئیس پیشین تفتیش اداره عالی حفاظت از محیط زیست افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. تازه ترین تحولات در فیسبوک و تویتر رادیو آزادی هم قابل دسترسند. آدرس های ماست تویتر رادیو آزادی و facebook.com/azadiR. حالا می پردازیم به برگزاری نشست بین المللی در مسکو. اشتراک کنندگان این نشست از طالبان خواستند که مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان را آغاز کنند. بیشتر در این گزارش از مقیم نایب بشنوید.
روسیه میگوید مسکو نشست مشوره های منطقه‌ای درباره افغانستان را امروز جمعه میزبانی کرده است. هدف این نشست کمک به آشتی ملی در افغانستان است. وزارت امور خارجه روسیه گفت در این نشست دیپلمات‌های ارشد افغانستان، چین، ایران، پاکستان و 5 کشور آسیای میانه اشتراک کرده بودند. در اعلامیه وزارت امور خارجه روسیه که در این مورد به نشر رسیده، اشتراک کنندگان این نشست از تلاش‌های صلح حکومت افغانستان حمایت کردند. در اعلامیه همچنان از طالبان تقاضا شده تا جنگ را در افغانستان متوقف نموده و در یک دیالوگ مستقیم با حکومت افغانستان شامل شوند. روسیه همچنان از امریکا دعوت کرده بود تا در این نشست سهم بگیرد، اما واشنگتن اشتراک در این جلسه را رد کرد. مارک تونر، سرپرست سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا، روز پنجشنبه گفت در حالی که واشنگتن از تلاش‌های منطقوی صلح حمایت می‌کند، اما به نظر می‌رسد که نشست مشورتی مسکو تلاش یک جانبه روسیه برای افزایش نفوذش در منطقه می‌باشد. با گفته این مقام وزارت خارجه امریکا، آنها احساس می‌کنند که برگزاری چنین نشست در حال حاضر مؤثر نخواهد بود. اشرف حیدری، رئیس عمومی پالیسی و استراتژی وزارت امور خارجه افغانستان، در رأس هیئت در نشست مسکو از افغانستان نمایندگی می کند. نشست مسکو درباره افغانستان در حال برگزار می شود که روسیه در ماه‌های اخیر بارها از سوی شماری از مقام‌های امنیتی و حتی نمایندگان شورای ملی به حمایت از طالبان متهم شده است. روسیه این اتهامات را رد کرده و گفته است که با طالبان تنها به خاطر تشویق آنان به صلح با حکومت افغانستان و تامین امنیت دیپلمات‌های خود ارتباط داشته است. در 5 ماه گذشته این 30 نشستی است که در مورد افغانستان در شهر مسکو برگزار می شود.
حالا گزارشی داریم در مورد واکنش حکومت افغانستان نسبت به تصمیم دونالد ترامپ برای فرستادن مشاور امنیت ملیش به افغانستان. شورای امنیت ملی افغانستان از سفر پلان شده مکمستر به افغانستان استقبال می کند. گزارش داریم در این مورد از فرشته ندا.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید ادامه صحبت‌های مقامات آمریکایی و افغان در راستای تامین صلح و ثبات در افغانستان و گسترش روابط دو کشور در امر مبارزه با تروریسم سبب تامین امنیت در افغانستان خواهد شد. تواب غورزنگ سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان با اشاره به سفر مشاور امنیت ملی آمریکا به افغانستان این سخنان را بیان کرد. آقای غورزنگ روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت پالیسی را که دولت افغانستان به خاطر تامین امنیت و با در کشور طرح کرده امید مورد حمایت دولت امریکا قرار گیرد.
توبتهای دولت افغانستان و دولت امریکا در خصوص گسترش همکاری های ایالات متحده امریکا با افغانستان به سطح عالیش در آن دین زی برگزار خواهد شد. امیدوار هستیم رویتها و خطوط اساسی پالیسی که دولت افغانستان در خصوص تامین امنیت و ثبات در افغانستان طرح کرده است مورد حمایت دوهای مورد حمایت ایالات امریکا قرار گیرد.
آقای غورزنگ همچنان گفت دولت افغانستان و آمریکا شرکای اصلی در امر مبارزه با تروریسم هستند و تامین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه هدف اساسی هر دو کشور می باشد. این سخنان در حال مطرح می گردد که روز پنجشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که مکمستر مشاور امنیت ملی قصر سفید را جهت ارزیابی وضعیت افغانستان به این کشور می فرستد. گفته می شود که پس از مسافرت مکمستر به افغانستان پالیسی اداره جدید آمریکا در قبال افغانستان روشن می شود. این در حالی است که مشاور امنیت ملی آمریکا 2 هفته پیش از طریق یک ویدیو کنفرانس با همتای افغانش صحبت کرده است. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان در یک اعلامیه گفته است که مکمستر و محمد حنیف اتمر در این ویدیو کنفرانس که 1 ساعت طول کشید روی وضعیت امنیتی افغانستان و منطقه، مبارزه با تروریسم و تامین صلح بحث کردند. از سوی هم برخی از کارشناسان امنیتی این سفر را مثبت دانسته میگویند با در نظر داشته وضعیت کنونی افغانستان آمدن مشاور امنیت ملی آمریکا به خاطر هماهنگی با دولت افغانستان و تحلیل دقیق از وضعیت امنیتی کشور یک گام موثر میباشد. میرزا محمد یارمند یک تن از این کارشناسان میگوید
با نظر داشته ظهور داعش و موجودیت حدوداً 20 گروه تروریستی در افغانستان، باز بودن سرحدات و وارد شدن پدیده‌های تروریستی در افغانستان، نیازی از این بیشتر احساس می شود که آمدن مرزی به خاطر هماهنگی با دولت افغانستان و تحلیل دقیق از وضعیت گذشته و حال آینده نسبت به امنیت در افغانستان و امنیت در منطقه اگر هماهنگی صورت بگیرد دور از مفاد نیست.
آقای یارمند میگوید حکومت افغانستان هم باید نیازمندی های خود را در چهارچوب قابل پذیرش برای مقامات آمریکایی ارائه کند تا از سوی آنان مورد حمایت قرار گیرد و به گفته وی در بخش کمک های مادی، مشاوره دهی و سهم گرفتن در امر مبارزه با تروریسم همکاری نمایند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
پلیس پاکستان از بازداشت چندین تن در پیوند به قتل یک محصل پوهنتون در این کشور خبر می‌دهد. بیشتر در گزارش از فرشته نگاه بشنوید.
پلیس پاکستان 8 تن را به اتهام دست داشتن در کشتار دست جمعی یک محصل پوهنتون بازداشت کرد. مشعل خان، محصل 15 ژورنالیسم پوهنتون عبدالولی خان در شهر مردان، روز گذشته از سوی شمار از محصلین خشمگین به جرم کفرگویی و توهین به مقدسات، نخست لتکوب و سپس با ضربه گلوله کشته شد. عالم شنواری افسر پلیس مردان به رادیو آزادی گفت شواهد در دست ندارند که نشان دهد مشال خان به مقدسات توهین کرده است.
20 تن در پیوند به این قضیه متهمند و در این میان 8 تن بازداشت شدند. آنها میگویند مشال خان به مقدسات توهین کرده، اما تا کنون ما چنین شواهدی را در دست نداریم.
ویدیوی برداشته شده از جریان حادثه نشان میدهد که مشال خان 23 ساله روی زمین افتاده و گروهی از مردان او را با چوب ها لت و کوب میکنند. مشال خان به نشر مطالب توهین‌آمیز در مورد اسلام در صفحه فیسبوکش متهم است، اما پدر او میگوید که پسرش مذهبی بود و تنها پلیسی های حکومت را بعض وقت مورد انتقاد قرار میداد.
فرشته نگاه گزارش میداد. در همین جا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فرد هفت صبح فردا بازم با تازه ترین خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. لحظات بعد برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موج ها شنیده می توانید. من ژکفر احمدی برای شما اوقات خوش می خواهم. خدا نگهدار.